تاسو وایس اف امریکا دیوا ابری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خوګوزونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا د ویډیو د پښتانه سوري محفل د تاسو پر بنه نه سهار د خپل ټوله پښتانه مینه هر کلی وي مهله من هم چې روغ جوړ وي او دعا مې د خدابات او بریالي سي. د ویډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر د همیش وشن پښتانه سوري محفل سره پښتانه سوري محفل کې همیش موږ تاسو سره د پښتو د ادب اغه ځلان د سوري ملګری کوم من کو چا چې د ژبې د لپاره کار کړی د پښتو ژبې د لپاره کار کړی دی زیاری ویسے څنګه چې تاسو معلومه ده پښتو ژبې سره د سرکار سرپرستی نشته. دا د مارکیټ ژبه نه ده خو بیا هم موږ وایو دا ګوګل ژبه ده په نړیوال کچه دا پیژندل کیږي. نو دی کې ټول نه زیاته برخه هم د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو محققینو د ناصبینو ده چې هغه خپل وخت د وخت ټول نه قیمتي سرمایه ده د انسان خپل وخت ورکی. بیا شاعران ادیبان خو همیشه لکه د خپل ځانه خپل بچو رزق برخو باسي او دغه د جيبي خدمت کی او دغه جيبي جنده ساتلې د نو زکه موږ احمد وای چې د جيبي جنده ده نو دوم د لیکوالانو برکت او بیا موږ غواړو چې دغه د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو محققینو ناصبینو دغه کار او زیار تاسو سره شریکو چې هغه د جيبي سمره خدمت کړي دي. موږ دغه شانی او ډیر تکړه پښتو ادب زلاند سوري یو سینیئر لیکوال ډیر کار کړي دي هغوی سره به خبرې کوو. یو شمېر کتابونه لیکلي څه څه موضوعات باندې لیکلي څومره کتابونه لیکلي څه څه نومونه دي دا هغې نه پوښتو. موږ سره ملګری دی عبدالکریم بریالی صاحب. ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو. په خیر راغلی ستړی مشي بریالی صاحب.
ډېره مننه نایک صاحب صاحب ستا ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو ماته دعوت راکړې او تاسو به د خپل نیازمند پروګرام کې د شرکت برخه راکړئ.
ا دې لمنه بریالي سه به خوشاله یو چې دا د بلوچستان د سیم ملګری شاعران دیوان چې سره شم ډېر خوشاله شو ځکه چې هغه تم په یو غټه کچه باندې باندې کار روان دی. غوړو چې دغه لیکوالانو کار او زیار هم خپل ورځونکو سره شریکو دا هلي ځلې هم شریکي کو او زموږ ورځونکو هم اکثر دغه یو ګلم لري او خواهش هم لري چې د سیم بلوچستان د مختلفو سیمو علاقو نه تاسو زموږ شاعران دیوان پروګرام کراولی. نو نن دغه ټول ورځونکو لپاره به هم یو د خوشاله خبره چې عبدالکریم بریالی صاحب را سره لري د بلوچستان سره تعلق لري. د بلوچستان کومې سیمې سره تعلق لري دا به دغه نه پوښتو. بریالی صاحب به زموږ ورځونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې د بلوچستان کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات مو دي او څه هلی ځلې لري یو څو ادبي هلی ځلې مو کله نه شروع کړې دي.
مننه. زما نوم عبدالکریم بریالی دی. زه د پښین ښار نه ښار سره تعلق لرم چې د کوټي سدس مل لري دی او زما پیدایش په کال 1950 کې شوې ده. زه په کوم کاکړ یم او زه ځان سره کاکړ نه لیکم. زما تخلص بریالی دی. د شروع کالونه د پښتو ادب سره زما علاقه پیدا شوې ده. ما د بیا تویلې دی په یونیورسيټي کې پېښور کې په کوټه کې او بیا انتظامی او بینر کومي سیاسيات باندې د مانچستر نه ډیګري اخیستې ده. په سیول سرویس کې د تاسو هم په دالو یو او دوه باندې د سیکریټي لو دی فارغ شوې. خو د ټول دورانې کې زما تعلق د پښتو شعر ادب شاعري او د او پښتو دوار سره یو ډول روانو د زیات پښتو باندې غالي په سوي از ماتور کتابونه او مقالې او ارتي چې باندې کوي د ژوند په داتي فنجو سو فنجو سره ښکاره کی دا ټول ما پښتو ته سر کړی دی او اوس هم په کې لري. او په دې سیمه کې چې څه د کوالان دي د جدید دور دا غوښ سره ناشته ولاړه او دا غو اثرات د نور سیمو کې بیا د مور ځوانانو لیکوال چې هغه کیسه د هر مرحوم شامل او پرسر او سودای شامل او بل کې عمر ګل اسکر مرحوم شامل او رب نواز مایل مرحوم شامل او دا ټول نور د لر او بر او د کوزه او د لوري په څنخوا د دې ټول ارتباط او بل سره رابطه او لوی مشرانو سره تعلق او هغه ټول مشران چې اوس په منځ کې نشته کاغه په پښور کې دي کاغه په کوټ کې دي کاغه په کابل کې دي کاغه په کندهار کې دي. دوی ټول سره په اړیکه کې وو. نو بس موږ دا ادب او ادب لیکل او لیکل او ویل دا زموږ مسله وا او تر اوسه جاری ده.
دغه ډیره خوله مشغله وه چې لکه تاسو جاب مو یو بدل فیلډ وو لندن تم لاړ د خپل جاب سلسله کې روزګار پر سلسله کې خو کار مو د خپلې ژبې لپاره خدمت مو د خپلې ژبې کړي په مختلف ډول سره او تاسو غټ غټ ستې تاسو نمونه واشي شاعرانو او ځوان لیکوالانو په خاص کر په کوټه په حواله سره کوم د بلوچستان په حواله سره خبره کوم نو د ډیر لیکوالانو سره مې مرکې کړي ډوډۍ را خوشاله مې چې لکه دغه تیر ورځ کې اسکر سه د خپل پاکو بخي نو دا غوي سره هم مالکه لګ وخت مخکې مرکه مې کړي وو ډیر یو ډیر ښه مرکه وه چې یو بل کې دوه نه خبر شي چې ما غبې دوزلې غوي سره خبرې کړو هغه مې چلولې ما نو دا د جیب خدمتګاران دي په سیمانو کې نو تاسو لندن ته پکې تللی غټو غټو سوکو باندې پات چې وی کار مو د شیبه د پر کم کم دې کوم ضرورت مې سولو څومره ضرورت مو مې سولو چې لکه د جیب د کم کم فیلډ کې میدان کې دا د تاسو کار ډېر کړي خپل کارم کراته وای چې په کم کم مړښت ځې په دغه ادب کې کار کړي دی دغه جوم جنده ساتل تاسو اردو پښتو دواړو کې کار کړي نو کوم راته بیا وای چې په کم کم حوالی سره کار کړي دی
جو جو مننه دا د ابتدا د بیا څو د پښتو څخه شروع سره د اردو څخه شروع سره چې لوسی په اردو په پښتو کې کړو او دا هغه پس بیا ول د شاعري څخه شروع سره مشاعري به موږ د کوله د پنځه یانه په خایده ډول په دې ټول شعرونو کې نو موږ پښتو د بیمرګری او تنظیم او هغه هم په دې ټول شعرونو کې نو لیکوالانو ته ترغیب ورکولو دا غو تربیت کولو هغه مور غونډولو ادبي پروګرامونه کولو او په سرکاري ستاسو په پروګرام کې ټلویزیون کې د ډیسکال د ټلویزیون سره تعلق پات شو د ډیسکال د ریډیو سره تعلق پات شو اول د شاعري سره تعلق او شاعري به کړل چې دلته د جدید نو سټایل نو انداز په نوې د اکیل زړه د روایت له مختلف زموږ یو نوې لهجه او د لیکوالو په اړه کې ګوهر عارف اسکر او درویش درانی او د ټول ملګري شامل وو په ابتدا کې په لسانیاتو په دا باندې زما ته وجو زما د پی جی تی سی چې هغه د لسانیاتو پروفیسور خلیل سیدی خو هغه وفات شو د ازران سیول سرویس دا هغه د لسانیاتو یو کتاب د پښتو لیک دود باندې او په دا فونالوجي باندې او په دا ټیکنیکل شیان د ساينسي د ساينسي جایزه هغه باندې مې کتاب یو دوه ځله ولیکلو بیا مې چاپ کړو او په ګرامر باندې مول کوله چې دای د زغا شښلو شو دا هغه پس تنقید تل تر عالم نو په تنقید مطالعه او د نور ادبیات مطالعه دا د سرکار د نوکری په سلسله کې یو ځای یو ځای یو بل ځای کې بیا ما بلوچي ژبه زده کړه ما په بلوچي ژبه د خپل شګو په بلوچي ژبه شاعري شو په اردو هم په بلوچي هم او په پښتو هم دا د ادبیات په ټول بلوچستان کې چې دا خلق سره یو ځای کېدو په خلکو کې اتحاد اتفاق او مینه او محبت زیاتېدو او هغه د ادب له لارې زیاتېدلو نو دا کار دا شغل ور دی سیمینارونه کوه ور دی تقریبونه کوه ور دی لوی خلک یادوه لوی خلک سره یادونه کوه دا کتابونه لکوه هغه چا په وا او دا شغل جاري و چې دا څرنګه چې سرکاري نوکری ډېر زیات سخت دی په هغه باندې پابندۍ نه دي بیا د انسان خپل زمیر او احساس هم دی پاره کې د ازادي کوشش هم وي خو په فکر پابندي ده هر وخت په کلم پابندي ده مجبوریا دي دی او موږ څه معنی موږ دي د دې د وږي په دې سرکاري نو په لیکي نو آزاد آزاد خبرې کول په دا سیمینارونو کې په سرګونو سیمینارونو کې شرکت انټرنیشنل هم او نیشنل هم کابل کې او دبي کې او دغه په شور کې او لاهور کې کراچۍ کې او کوټه کې خو هر ورځ سیمینار کې د موږ شرکت پک کول دا رنګه به دا سلسله روانه وه نو بیا زما یو ډېر لوی تحقیقي کار وو تحقیق او تنقید زما دوه موضوعات وو په هغه کې پټه خزانه یو ډېر مهم کتاب وو په هغه باندې قلندر مومن یو کتاب لیکلی وو د هغه په جواب کې بیا ما شل کاله تحقیق وکړو او دا کتاب بیا چاپ شو دا هغه پس بیا هغه د پټې خزانې د اختلاف باب بند شوی دی تقریبا ځکه چې ما په ټول جهان کې دغه احاطه کړې وه د انګلډ او د امریکا او د دانیا رواخې تر هر ځای نه پورې چې اتم ملتونه وو یا د چا جوابونه وو یا د چا شکونه وو هغه مو په هغه کتاب کې وکړو هغه کتاب پټه خزانه د حقیقت په آینه کې چاپ شو دا هغه پس بیا نو درې څلور پنځه مسودې ما ته پرتې وې په هغه کې د سالیوانو زیری کتاب باندې ما نکل کړو بیا هم پشپون صاحب خدای دې وبخي ډېر خلک والو ډېر لوی سړی وو دا هغه ما کتاب ولیکلو او بس بیا نو حدیثی صاحب باندې مې درس کتاب ولیکلو بیا داسې مستحق لیکوالان چې وو یا به ښه دیوانونه وو هغه به مې چاپول بیا چې زه د نقرې نه فارغه شوم بس بیا په کور ناست یم دغه کتابونه دي تحقیق دی تنقید دی په آخر زمانه کښې خو بیا تاریخ پلو ته راغلی یم څو سفرنامې دي او په تنقید باندې حال و قال په نامه کتاب دی خاص ډول زما د یو خاص موضوع چې دی هغه بایزید روشان او د هغه خیر البیان او د هغه کتابونه دي هغه باندې زما دوه ډېر مهم کتابونه چاپ شوي دي یو دی د بایزید روشان خیر البیان او د محققي نجاج او یو دی روشاني تاریخ په کوټه او کندهار کې او نور لا هم دغسې نوي نوي تحقیقات را روان دي او په نظمونو کښې د امین الله داودزي په آزاد نظم باندې کتاب لیکلی دی حبیبي صاحب په ژوند لس کاله چې په پاکستان کښې وو هغه به حجرت دور کښې څنګه علمي کارونه کول او څه څه په تېرېدل هغه مو ولیکو د حال و قال په نامه د پښتو ادب ټول جایزه د 50 کاله اهمترین شخصیات چې د ادب دي په هغه کښې ډېر لوی لوی شاعران دي چې په هغه کښې ایوب صابر شمشیر قمر اندیش مجاور احمد یار او قلندر مومند او سلیم بنگش او ظفر تنها او دارنګه د احمدشاه بابا په هکله او دارنګه د ایما خټک او حمدالله جان بسمیل امین الله داودزي او د ضیا او دارنګه څه د کوټې د جدید غزل په باره کښې یو مضمون او د مورنۍ ژبې دارنګه دا د حال و قال د پښتو ادب کتاب و وروستنی کتاب درې کاله دوه کاله مخکې چې و هغه د رحمتالله درد شاعري ته و هغه مو چاپ کړو د رحمتالله درد شاعري ډېر اوچته او لوړه شاعري وه دا مو وکړه او نور کار روان دی او د هیروډوټس تاریخ مو پښتو ته راواړو اوس د چاپ په مرحله کښې دي سفرنامه هم شته او ډېر ښه شاعر سره په مخ حباب د عبدالغفور پردیس سید عبدالغفور پردیس ډېره ښه شاعري ده هغه چاپ شوه نو دارنګه درې څلور پنځه مسودې دي درې څلور پنځه دیوانونه پراته دي نو د نثر پلو چې وو هغه ډېر زیات ضرورت درلودی نو هغه شاعري چې وه هغه د دا ډېرو زیاتو مصروفیاتو د موضوعاتو په وجه له مانې نظرانداز شوله او زما د شاعري دیوان چاپ شوی دی موسمونه خان دي دا لا هم شته نو تقریبا یو دولس دیارلس کتابه چاپ کړي درې څلور پنځه پراته دي او یو دوه پنځلس سوه صفحې کتاب د روټس دی بس ژوند دغونه دي چې دا اوس دومره کېدای شي د دې امکانو بس دا په پښتو تر اوسه یې روان دي
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم ساتلی شئ فیسبوک VOADIWA ټویټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
ډیر کار دی او امپریالی صاحب اوس هم ماشاءالله ډیر کار کړی دی او لا لګي اخته یې کار کوي نو دا خو خوشحاله چې راسره پروګرام کېږي چې لکه ستاسو دغه کار هم پورا نړۍ چې د ډیو ریډیو خپرونې چې څوک کم کم ځای کښې که پاکستان کښې که د نړۍ په هر یو ملک اورېدل کېږي چې کم از کم د پښتنو لکه د پښتانه لیکوالان شاعران دي بس لکه د چا سوچ نو هغه صرف یو داغې ته محدود شوی دی چې بس شاعرۍ پورې دی او یا چې نو لکه دونه د شاعري خو اول د سره د شاعران لیکوالان ادیبان خو شکر زه اکثر وایم چې عجیبه که ژوندی دم دا د شاعرانو برکت دی مخکې به خلکو دا د لیکوالانو داسې یو خاص اهمیت به نه ورکولو خو زه چې کله دا زما پنځلس کاله وشو چې دا پروګرام کوم نو زه یم چې دا ژبه پښتو ژبه که نن ژوندی دم دا د دې لیکوالانو برکت دی دغه تحقیق تنقید او کلاسیک دور جدید دور او بیا په کښې نو تاریخ او سفرنامې او ترجمې ډېر کار چې کوي نو هغه هم دغه د شاعرانو برکت او د دې د وجې دغه ژبه نن د ګوګل ژبه ده په نړۍ کښې کښې نو که څوک د پښتو په هکله څه معلومات کول غواړي نو په ګوګل کښې چې ورکړي نو هر څه چې کم یو موضوع ور ورکړي نو هغه راښکاره شي نو د دې شاته هم تاسو غوندې د لیکوالانو ډېر خدمت او دغه ډېر زیات شامل دی نو خوشحاله تاسو وایي چې تاسو ډېر تقریبا څه دولس دیارلس کتابونه مو چاپ دي او دغه شان چاپ ته تیار کتابونه هم دي تاسو پکښې بیا د نثر ته ووایي چې
تاسو دومره زیات ډاډ ورکوئ چې نور لیکنې شروع کړي تعریفونه نه غواړو مونږ تعریفونه نه غواړو بس صرف دا د د تاریخ مقدمه یو کتاب دی، 14 جلد د توندی کتاب چې دی هغه مال لن کړی او هغه تنقید کړی دی، او د دغه نه راواخې د اسلامي تاریخ او بیا د ابن خلدون نه راواخې بیا د پښتنو تر سیمې پورې دا د تهذیبونو تاریخ چې دی، چې 14 تهذیبونه مړه کېږي، دا څلور پاتې کېږي، بیا دوه پاتې کېږي، دا دوه به مغرب به په مشرق باندې شکست خوري. د دا تنقیدي جاج دی، 800 صفحې، ډېر لوی ژور کتاب دی، او په هغه باندې د هټونبي د دنیا سفرنامه ده، د هغه په پښتو ژباړلې ده. دا کتاب خو ما نه هېر و، که نه دا خو ډېر غټ کتاب و. نو دا د تاریخ موضوع دی. نو تاسو ډېر ښه الفاظ په مینه استعمال کړو، دا صحیح ده. لیکوالان اکثره تعریفونه غواړي، خو بس اوس موږ درته تعریفونو سره بې نیازه یو، خو وخت لږ پاته دی چې څوک کوو هغه په پښتو کوو او پښتو ته توجه ورکوو، او دا تاسو په مینه خپروي او جهان په خبروي، تر هر کور تر هر چا رسوي. دا ستاسو ډېر ګټور کار دی. شکه د ورځې یو کتاب پښتو چاپېږي او یوازې شاعران یې چاپېږي، خپل شتمني باندې ورکوي، د نس نه پرې کوي پکوي، او دا موږ هر کتاب په لک لک دوه دوه لکه چاپ کړی په خپله تر خلکو رسولی، او بیا د ډاک پیسې هم په خپله ورکوو، دوی ته مفت تقسیموم په خپله. ول بازار د پښتو ګرم نه دی او خلک کتاب واخیستلو ته روادار نه دي. او ستاسو د دې پروګرام او ستاسو د دې یادګرینې د لیکوالانو سره د ښه ارتباط زه د دې ډېره مننه کوم. دا ستاسو مینه محبت په خپله د پښتو ژبې سره ساتلی.
مننه، موږ د پاره ویاړ یم. بیا بریالي صاحب، زه خو ډېره خوشحاله یم ستاسو دې کار ته مې چې وکتل، نو خوشحاله یم چې تاسو دا پروګرام وکړم چې ما سره محفوظ ستاسو دغه کار او زیات یا مالکه د چا یو خدمت کړی، وخت ویستې زیادې خوښې دی، نو دا خلکو ته ښکاره شي چې مطمئنه شم. نو خوشحاله یم چې راسه پروګرام کې خبرې خو ډېرې دي، نه پوهېږم چې په کوم اړه خو په کوم موضوع باندې سره خبرې کوم. ډاکټر صاحب، ډېر کار وکړ ضرورت محسوس کو. پختو ادب کے خلک ادا سنگ سونا کار کرے دے، تحقیق و تنقید والے مکار کرے دے، ترجمے پکی کری دی، دا پکی دنیرے میں داخلہ کے ریلیز کروں پکی کو، سفر نامے مو لکھ لی دی، شاعری مو کری دا، شخصیات و پجن بانے لکھ لی، لسانیات و بانے مکڑی خبر بدل تنا شروع کو، گرامر پہ حوالے سے رکھا، پختو املا پہ حوالے سے خبر کو، پختو املا اوس سونه لکه مطمئنه یا سونه لکه داخلي فیصله اوس هم اکثر خلک په دې باندې چې نو مختلف ټکو باندې اختلاف لري کنه، نو په دې نه ویملا په حواله سره نظر لري اوس سونه مطمئنه یي.
تاسو صحیح فرمایئ. دا د په کال 1990 کې په واړه غلې کې تقریبا یو نیم سل کسان چې وو شاعران، ادیبان، لیکوالان د ټول پښتونخوا افغانستان پکې شامل وو. بیا دا هغه یو شرکتي د کمیټي د علاقې په بنیاد دا او د صلاحیت په بنیاد وټاکل شو. فوزي انجن د خدای وبخي هغه د موږ سره وخت شامل و. هغه لیدل یو ځل د لیکوالانو د جګړې مګرو سره احتجاج هم کړی و، خو موږ هغه تقویم الحق تفاصیل د خدای وبخي هغه زموږ مشر و. بیا موږ د لسانیاتو دوه درې ماهرین ناست وو او نور ټول روایتي استادانو. دا بحث وشو تر ډېره حده پورې د افغانستان او د پاکستان د لیک دود مسله چې ده هغه د باړهګلۍ د فیصلو نه راوروسته ختم شوې ده، 90% ختم شوې ده. وروسته زمونږ د پښتنو لږ دا عادت جوړ شوی دی چې څنګه موږ په خپله لهجه کې په خوله خبره کوو، هم هغه په تاریخ کې راولو. هغه انټرنیشنل معیار یا هغه ژبه چې په ټولو سیمه کې او په ټول جهان کې په ټولو نړۍ کې په ټولو ابلاغیاتو کې راځي، هغه ته دوی پام نه دی کړی. بس په خپله مقامي محلي لهجه او په هغه دغه لهجیاتي انداز محدود دی. او موږ به ډېر کاله پخوا ویل چې موږ به انټرنیشنل ژبه لیکو چې ټول خلک پرې پوه شي. نو د باراګلۍ په فیصلو کې که هر څومره نومونه فیصلې شوي وي، په هغه اتفاق راغلی وو روایتی انداز کې، او د لسانیاتو ماهرین له درې څلور کسان پکې وو، خو موږ بل اتفاق شولو. دا د هغوی نه سیاسي مسله د کال 1950 د اویا کال نه دوی جوړه کړې وه، چې حساسیت د افغانستان او د پاکستان تر منځ موجود و. بیا به په پښتو په مابین کې راګیر وه، د پښتو هېڅ قصور نه و. نو اوس هغه یو په بل پوهیږي. دغه ځینې یګانې چې دا د دوی دپاره مسلې دي، دا مسلې ګوره په عربي رنګه ژبه ده، شکلش ملکونه دي او تر دېرشو زیاتو لهجې په کې دي، تر دېرشو بله هم زیاتې لهجې وي. په هغوی کې هم دا رنګه فونیم شته، صوتیات شته، دا چې ځینې شیان شته چې هغه علامتونه غواړي. نو پښتو خو بیا بیخي اتلس لهجې دي، او په هغه لهجو کې د دې رایو کولو دپاره د دې یګانو دا وضاحت دی، د اسانتیا ده، او هغه علامتونه د لسانیاتو د اصولو مطابق لیري کړل شوي دي چې هر شي ته همزه ورکوه، هر شي ته دغه ورکوه. د علامتونو لسانی ماهرین او ساینسي خلک چې دي هغه نه خوښوي او نه اصولا صحیح دي. نو دا اوس ډېر سم شوی دی. نو دا یګانې ته دوی اسي په دا اختلافي نظر ګوري، ځکه چې د پښتو صوتیات چې دي اوازونه څه داسې دي چې دا یګانې د هغو ترجماني کوي، نو هغه زموږ ژبه مستحکم کړې ده. اتیا نوي کاله مخکې چې دا په انګلستان کې هغه ډېر مشهور لیکوال و، او هغه وفات شو او هغه خپل ټوله شتمني چې وه هغه دا ویلي وو چې دا د انګلیسي ژبې د لیک دود په یو کولو دپاره دغه کې برنارد شا دا زما ټوله سامانه چې دا هغه د انګریزي ژبې د یووالي د لیک یووالي دپاره. زه چې 200 کاله مخکې د انګریزي چاپ کتاب ګورم، نو په دې کې لیکدود بالکل مختلف دی، بالکل جلا دی، الفاظ جلا دي. په مانچسټر کې به سی او ایم کم ویل، هلته به دوی کوم ورته ویل، کوم دی ویل. که مانچسټر ته لاړې ته به په خپله دا اواز واورې. داسې ځینې شیان د اوازونو د الفاظو په وجه چې تلفظ کېږي د هغه په وجه توری باید چې بدل نه شي. نو دا دوه توری په پښتو کې دا د شین او د خین او د ژی او د گی، دا دوه زموږ د پښتو ژبې خصوصیات دي چې په لر او بر کې په شرق او غرب دا دواړه لوی لهجې وایي مغسي او ترجماني مغسي کوي. کلیک موږ یو کو، نو زموږ په منځ کې هیڅ فرق نه راځي، هیڅ توپیر نه راځي. زما دا فکر دی چې دا تیر ډېر دوه ډېر کاله مخکې چې فیصله شوې وه، او بیا خاص طور د ریډیو او تاسو په خپل چې په کومه اداره کې او د هر ابلاغاتي ادارې کې دي، دا وی ترجمانان او ترانس دا مترجمین دا ټول پښتو سم کړی دی او په هغه کې لاست. او که اختلاف ستا هغه کمپوزرانو راوستل دی، د کمپوزرانو له وجې دا جنجال راپورته کیږي چې دا داسې دا داسې دي. هر سړی چې څه تراس لیکي او تراس څه وایي دغه ډېر لوی علت دی. دویمه سره وجه دا ده چې دلته د سرکار سرپرستی نشته او سرکار ترجمانی نشته. په د پنجابي ژبې بعد دویمه ژبه زیاته ویونکې پښتو ده، او په هغه که چیرې په تعلیمي ادارو کې راشي، په دفتري ادارو کې راشي، په عدالتو کې راشي، نو بیا دا یکسانیت راځي. دا مشکلات سته. ته به ډېر حیران شي چې زه به تاته یو مثال درکړم چې اردو څومره ژوره ژبه ده، څومره په درو څلورو لسو ملکونو کې حاوي ده. په هغه کې اوس هم د خیر تورې خیر د خیر تورې چې دي دوه ټکي څنګ په څنګ ورکوي، لیکن صحیح ترجمانی نه کوي. او پښتو واحده ژبه ده چې د دې عالمانو دا د خیر دپاره دا یو ټکي لاندې باندې ورکول دا توفیر دی د الفاظو صحیح ترجمانی ده. او محمود ګل خان مومند او دارنګه د افغانانو لوی عالمانو له نن نه اویا اتیا کاله مخکې د دې نشاندهي کړې ده، او هغه دومره زورور شی دی چې هغه ټول پاکستان دغه پیروي کوي او په هغه روان دي. آیا دا صحیح نه ده؟ زموږ پښتو یې راسمه نه کړه، نو چې تر اردو لا هم امتیاز لري، نو موږ به ولې دا وایو چې پښتو د سرحد کې جنجال دی؟ دوی ته صرف دا یګانې زیاتې لري، یا د تانیس یې لکۍ لري، ابل یې چې د امزا لري ضرورتن لري، او انور جبې یې چې دی په عام حالات کې لیکل کېږي. دا دونه مشکل دی نه که استادان صحیح تربیه شي او هغه ته وویل شي نو بیا دا کېږي، بل هیڅ علت نشته او نه داسې مشکل شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
بل د تحقیق او تنقید په حوالے ستا سود پټي خزانه ذکر کو د حقیقت پاینا کی دی کی تاسو په کومه خبره تاسو زور نه په کومه خبره وي تاسو کوم موي سره د کی په دی باندې کوم کار کړی دی تحقیق مو کړی
ته ما خلو د تقریبا د کلندر مومن هر اعتراض کړی دی هر اعتراض جواب مو ور کړی دی کتاب زو تاسو د لګم ته دی وای عدالت په لوري کې پروت تاسو ولولې تو هغه کی اصل کی هغه یو څه ذاتی حساسیت درلوده د چا د شخصیت سره یا د افغانستان سره د حساسیت په وجه چې دا نورې لټونه دي دغه په وجه د لاس شل کال خو په خزانه په بغل کې ګرځول فخر به په کولو او د کال شکر دا پاس یو مضمون ولیکل زه په پېښور کې خپل موجود هم په مارچ شکر دا کې چاپ شو په سټو کې یا هغه څه چې لاره روانه شو بیا دا افغانستان کې په حالي رااله دا کیسه رااله بیا وروسته د پاتې اتیا کې دا کال دا کتاب چاپ شو دا نظر جوړ سنا کالج یو څه سیاسي او یو څه کلتوري یو څه ذاتی دا درې لکنه لري کلتوري په دې معنی لري چې موږ دلته یو او موږ دلته رحمان بابا خوشاله بابا دلته دی او له هغه پښتو دلته شته دا خبره نه ده دا ډېره غلطه ده او سیاسي دا ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا د ویش د باد چې د جوړولو مسله وا پښتو مرکزیت کابل دی پښتو مرکزیت پېښور دی یا دا زموږ نظر خو ډېر پراخ دی کابل زموږ خپل دی کدار زموږ خپل دی پېښور زموږ خپل دی دا ټول زموږ خپل دی هر چیرې چې پښتو ویل کیږي هغه ویل کیږي که په امریکا او په لندن کې ویل کیږي یو ځای ویل کیږي اوس خو په اماراتو او په لاسو ملکونو کې دا پښتو ویل کیږي او تر کومه حد چې دا 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 بل الکته هغه څه شخصي غوندې وو کنه هغه انسان نفسیاتي تور د لیکوالانو کې دا ستا چې زلویم او ادبي صاحب خو یو عجز سړی وو هغه خو د پښتو ادب ډیپارټمنټ بنیاد جوړ کړی په 1940 کې په کابل کې د پښتو کتابونو ولټه دی هغه شروع کو به پیدا کو کوټه ترازا کداغ تزا په زرګونو کتابونو ولټه ول چاپ کړ ادارې بیا په کې د وښ زلوان په تاریخ شامل وو بیا رااله په شور کې د جمهوریت په نامه د بچا خلاف په جمهوریت په نامه د لیدا تاریخ از ما کتاب دا بي بي کتاب چې مالیکل دی هغه ټول ذکر په هغه کې څه د دې ژوند څنګه تیر او د دې شل په دې کتابونو چاپ کول په درو شوبو نو ا دې دې کټ مل د ادب او د علم د پاره کار کول او پس د افغانستان مشرانو د تجاز راوستو او د واپس راوړ د پاکستان نن کم شو او د کراچي په کونسل خانه کې په نه خسته او واپس په تجاز کې راوړ او بیا ناستو د خلې ژوند څور لس ګر لس پټین له سکاله په دغه پښتو کې کو نو ا دې خو پښتو ژوند دی ا دې خو د تهذیب د ژوند کول لپاره د روغ افغانستان بنیاد کړی شوولو نو دارنګ زموږ د کوالان کا قلندر مومند دی تاج مل خطر دی کدا نور لوی د کوالا دی دا ټول هر یو د ادب د پاره کار کوي دی دا شی یو د بل شخصي یا علمي یا ادبي اختلاف دومره په بین الاقوامي ستا پورته کول یا غته پروپاګاندا کول دا هیڅ نه ځانګړ دی په پاکستاني ستا باندې چې په پټه خزانه کار لري دا کتاب جالي دی ما په سره جالي دي څه کې دای شي جالي کتابونه خو دشته د مغول د وخت په 1020 هجری کې مغول کې راسته او هغه ټول کتابونه بدل را بدل کړ دا د هغه وخت شروع دی په دې باندې تحقیق روان نه دی دا معلومی ځنه چې دا ولي وشو هغه د خپل سیاسي هدف لپاره دا کولو زه به تاسو یو بل مثال ډیر راځم درک په کوم کال چې په خزانه کې دل په دا هغه وخت کې یو کتاب د انجیل برناباس نامه وا جورج سیل یو ډیر عالم سره یو انګریز هغه دا کتاب د هنګری څخه پیدا کړ او دا انجیل برناباس دی انجیل دی او دا انجیل ته داخل ګول چې دا جالي دی په هغه کال په کوم کال چې پټو خزانه نکل کیږي نو هغه انجیل دی مقدس آسمانی کتاب دی دا هغه یو ترجمه په سپین کې پیدا شو په عربي ژبه بل ترجمه اوسم په دغه کې پرتا ده پټه په روم کې پرتا ده او بنځله په نواسو دنیا کې خور دی. نو چې ته وایې انجیل ته وایې چې دا جالي دی، نو دا د جالیتوب خبره بنیادی نه ده. یو اختلاف کېدای شي د په سړی دا ویلی شي چې دا نظم چې دی دا قدیم نه دی، اپلان دی، یادا ده. نو هغه خو به د معمل وته کوتاهي وي، لیکن خوشحال ته، رحمان ته، عبدالقادر ته بلې وته جالي ویل دا نامناسب کار دی، او نه استدلال دا جوړېږي چې دا وکړي، نه څوک ثابتولی شي. او اسی که په قانوني طور غلط صحیح ثابت ہے، صحیح غلط ثابت ہے، دا با دا علم سر زیادتی وی دا کتا زا تا سزما کتاب ہو گو رے نو تا سر معلوم سی چی دا دے اصل علتون سی دی او دا دے اصل جوابون سی دی.
داکتر سی تاسو دا کلاسک دور دا دی دو شعران زی کرو کو کامو دا دی تا او پختو دا پی کلاسک دور بے جدید دور تا او گو نسونا فرق وینی سا فرق را غلے او سانی دا جدید دور تا سنگا گو رے نن سبا ځوان کول د لیک په حواله سره کوم تاسو ګورو نوې دور کې څه کار روان دي، څونه مطمئن دي د نوې خلقو د کار نه. جدید دور د لیکوالانو ترقی پسند فکر لرونکو لیکوالانو کار د څنګه ګوري؟
ډېر صحیح سوال دی، ډېر صحیح نظر دی. دا پښتو ادب د کلاسیک نه زیات مختلف دی په دغه زمانه کې. افکار جدید دي، الفاظ، لغات، لفظیات جدید دي، او د نوې زمانه رنگ پکې شته. یو د احمد بابا په دیوان کې په مغولوال ذکر یو دوه ځله راغلی و، د مغولو بل شی نشته، نور بدل د کلاسیک رومانیت و. نن سبا خو چې هر شاعر غزل لیکي هغه د خپل محیط نه لیکي، هغه چې په دې څه تیریږي هغه لیکي، هغه چې څه په سترګو ویني هغه وایي، او د هغه څخه خپل د فکر نم اخلي، فکر خلقو رسوي. زه فکر کوم چې شاعري ډېره شوې ده، د دې ممکن دا وایي شاعري ډېره شوې ده، دا شوې ده او دا د ختم شي نه. دا فکر هم صحیح نه دی. رحمان بابا ډېر عظیم شاعر دی. شاه پیر محمد کاکړ وایي په دا شعر نشته هرگز د انسان شعر، هغه دومره زیات تعریف کړی دی. نو د رحمان بابا چې همگیریت دی هغه خو ثابت دی. د نن زمانې په شعراو کې ډېر خاصیتونه شته. الفاظ جلال معنی لري، نوی فلسفی و نوی افکار در زمانه سره راځي، د مشرق او د مغرب د نوی فلسفو په مابین کې امتزاج راځي، یو له بل څخه اثر اخیستل کیږي. داسې یو تحریک دی، د ازادۍ تحریک، ازادۍ خیال، ازادۍ فکر، تشخص، د قوم تشخص، د وطن تشخص، د جغرافیا تشخص. دا ټوله په دا شاعري کې، دا شاعران مختلفي، رحمتالله در رحمتالله در کتاب چې وګورئ په هغه کې اوس نوی شته، په هغه کې د زمانه رنګ شته، په هغه کې وطن شته، په هغه کې هغه علامتونه شته چې په دا تېر 300 کال کې یو شاعر نه دی استعمال کړی. د بستون په تش لاسونو بے ستون ماتوم، په تش لاسونو بے ستون ماتوم، عشق می جذبه غواړي، لشکر نه غواړي. دا یو ډېر لوی ډېر لوی علامت دی. موږ تاریخونه چلوو، جلسې کوو، سیاسي خبرې کوو، کله بار ډیم دی. زه دا یو شعر در رحمتالله در تا ته وایم، ته غور باندې وکړه، زه په سترګې واوره وګوره. د سیند په غاړه اوسېدونکي خلک له څنګه مړه شول بارانونه غواړي. سیند په غاړه اوسېدونکي خلک دا اوس شاعر کمال دی که نه، چې هغه خپل فکر خپل دا که زما د ځیګر وینه یې نچوړ کړه، د پښتو د غزل جټه د کټو ده، او کرد په کارنو باندې ولی پرستار د غزل دی. هر غزل منتخب دی، لیکن درد د تخلیق له کرد به هر ورځ تیریږم. دارنګه د هغه په شاعري کې وطن شته، مینه شته. زما حریف دومره چالاک حریف دی، ما د خپل ملک په عدالت وژني.
وا 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 وا
پښتونخوا را باندې ګران دی، خو لالیه تا د سترګو د غمزو نه ایثار کړم، تا د سترګو د غمزو نه ایثار کړم. دارنګه د درد شاعري چې ده، چې زما کتاب
دی په شخصیاتو باندې چې لیکل کړي دي. بریالي صاحب چې تاسو د شخصیاتو باندې لیکل کړي دي، نو د درد چې هم تاسو ذکر وکړو، نور هم د ډېرو لیکوالانو تاسو ذکر پکې وکړو، نو د دې لکه انتخاب مو لکه په کوم بنیاد باندې، لکه چا ډېر کار کړی دی، چا کار لکه ډېر ځانګړتوب لري، ځان اسلوب لري، هغه شان انصاف نه دي چې یو کس لیکنه داسې پردیشي نه شرنه نه شي. تاسو کوم بنیاد کې څنګه انتخاب کړی د څونه لیکوالانو په کوم بنیاد باندې انتخاب کړی دی؟
آزاد نظم باندھے شاعری کی داسی عجب عجب نظمون راضی کنا نور دا یورپ دا نیو اسٹائل دا جدید اسٹائل دا انگلش معیار دے ہاں بدا سے انداز کی تھی کیا دیو مالائی یونانی دیو مالائی تصورات پشتو کی داخل کری دی دا اس امین اللہ دا آدم علیہ السلام جنت دراتو کی سطح کی عنوان یو تربلا پرویزاری دوارو موز تا غز نیولے موز نیمی تا حیرانی آدم سر پسر آدم سر پا زکون کیسو پا جرا جرا ہے اوائے کموز دا غشان مرین وائے دا حیرس حوث نپاک وائے پا جنت کی بپراتو اوز بولی خوارو زار وائے یو تربلا بویزار وائے یا دلیلا د پټ پمخ کی دا کومه مسکا ښکاری مال دا همر پس کې په دې خاور مبارکه دلیلا بوت کژون بیا مون لیلا ډیر کې بل جنا ما به بیا یوازې تریز دي دا شي افکار نوې افکار دي کنا د نوې کال یو نظم دې ستاله بیلتون په ماتم ما په خپل لاس تور پټي تړلې د کال په نوې ورځ هغه پټي نو خپل مټ پرانستلا چارا ته وویل چې پټي دې څکړه ما وې د نوې کال ورځ باندې ماتم شنوي هغه لسونه راسکاره کو په مټي تور پټي وی په ظاهر نوې کال منځلو خو په باطن تور پټي پټي ساتو دا تاسو داسی جدید انداز پر نظم کی دا کتاب ہو اور رحمت اللہ درد شاعری چوا دا غزل پا غزل کی سادگی سلاست اس نو عشق وطن او مینا انسانی ضرورت انسانی فطرت او مشاہدات او دا وطن دا جبی دا ثقافت دا ملت دا عقیدے او دا خپل وطن دا دے پرچار دے دا دے تبلیغ دے او عشق دے او د عشق بغیر ژوند نامکمل دے او هغه هغه معامله بندی د عام ژوند داسې په تختاری کنا چې هغه عشق حقیقی دے پاره کې پاره کې جنس پرستی نشته پاره کې پاکی ده پاکیزگی ده او د افکار و پاکیزگی ده د رسوایی ژوند نه خوش هم نه و زمال من نه بیزار هم نه و دا غزل په پسته ژبه رښتیا وایم سر می دا 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 شعر د ملا شعر دی او دا نه وایم دا چې خلک ور باندې دغه نشي چې د سیاستدانانو ته یو باریک اشاره ده چې په جمهوریت اعتبار کړی دی هغه جرأت په اقتدار کې نه و چې په جمهوریت اعتبار کړی دی هغه جرأت په اقتدار کې نه و اس دانم نہ شاعری دانم نہ فکر دا شاعری تھا دانم نہ وا چی پکا پکا غون دین منظر بود رنگون چشا قطار قطار اغی والا و دا گلون چشا زد لفظون موسیقی تا غزل نو آیا ما زد لفظون موسیقی تا غزل نو آیا ما چی خزانه دا معنی نمیرد دا لفظون ترشا دا ټول شیان د درد په شاعری کې وو او د درد شاعری دا ما په دی وجه انتخاب کا زموږ ډیر اوچت لوړ شاعران وو حمزه بابا خدای دې وبخښي سمندر خان سمندر او نور انقلابي شاعران اجمل خټک غوندي او دا نور ټول چې راغلي دي په هغه کې د خپل ځان او د معاشري هغه کې علامتیت زیات وو یا په ځینو کې بیا شعار زیات وو پروپاګاندا زیات وو لیکن د درد په دې شاعری کې یا د اندر صاحب په شاعری کې تصوف وو او هغه معامله بندي وه یا داسې به چې هغه اوس پنځه شپږ جلد شاعري پرته یې او د شرط درې نیم زره شعرونه دي د درد ته او ما د درې نیم زرو والا شاعر منتخب کو او د نیمې زمانې د فکر سره د فن د هنر د خیال د رعنایی او د انسان د نفسیات مطابق هغه شاعری تر اولس پورې رسوله ده. هغه د هیڅ دغه احتیاج نه درلوده چې ته زما تعریفونه وکړې او ما را وغواړې او ما ته نامونه راکړې، هیڅ نه. خو د هغه اوس هغه مړ کړي څلور پنځه کاله کېږي، لیکن د هغه شاعري دومره دوام لري چې تاسو کتاب ولولئ تاسو ته به اندازه وشي.
بالکل الله دې وبخښي، ما ته پروګرام کې راغلی وو رحمت الله در چې برسرم پروګرام کې راغلی وو، خدای دې وبخښي. زما په اولنو پروګرامونو کې هغه هم من مو نو واقعی دغه د شاعری خپل یو رنگ خپل یو انداز خپل یو اسلوب، یو کد اسلوب په حواله خبرو کو ډاکټر صاحب، نو یو شاعر د پاره خپل اسلوب قائم ساتل، خپل ځانګړتوب قائم ساتل څومره ضروری دی، لکه څومره مهم ګڼل کیږي. سونه دا دی یو خ علامت دی یو ښه شاعر چې دغه خپل یو ځانګړی اسلوب یو بیا په شاعری کې پیغام څومره مهم ضروری ګڼي، مقصد مقصدیت څومره ضروری دی، اصلاح څومره ضروری ده په لیک کې په شاعری کې.
مقصدیت خو هر شی چې د مقصد نه خالی پاتې شي که نه، نو خالی ملاعبت او دغه خو نه وي که نه، حسن پرستی خو نه وي. خو د هغه تر مخ هغه انساني روایت څه ده؟ انساني ضرورت ده. وازې سترګې ورته ګوري له حیرته، فرشتې نن د انسان په تماشا دي. وازې سترګې ورته ګوري له حیرته، فرشتې نن د انسان په تماشا دي. ته وګوره څومره ساده او څومره مانیفیز دی. دا نم نه هر ورځ یو نوی بیستم نړوم درته، ما ته چې شیرین دی ژوند په دغه زمانه کې کابل پر هر پر هر به حساب وینه ترې ساتي، زمیر نه د نړۍ غواړي جواب وینه ترې ساتي. او سپوږمۍ کله جانان کله ګلاب کله لالی، ز اخلم په غزل کې کچانم بدل بدل.
ډیر ښه.
ها
ډیر ښه نه دی
نو دا ډول افکار چې دي کنه، دا ډول افکار چې دي کنه، هغه ډیر مانیفی دی، هغه ډیر مانیت لري. دا نن لسن نن لسن یم نه سقراط یم، ز غلام د مصطفی یم، سخون فهم خلق تشول در د بیا غزل سرایم. خود پرست نه یو، موږ خوددار خلک یو، ځان ته څه وایو د معیار خلک یو. په هر ګام پښیمانی ده، د هوس دا نشانی ده. دا خو ما دا لیکلی دي، ما کتاب لیکلی چې مې یادي چې دا کتاب نوټس دلته ما ایښی دي، زموږ په ذهن کښې دي په خپله یاد دي که نه، ځکه چې زما ډېر عمر په دې باندې مطالعه کړې وه، نو په دې وجه دا شیان ټول ما ته مخ ډېر ښه ښه شعرونه مله ډېر ښه انتخاب وو د هغه چې زبردست ما لیکلي نه دي ځینې، بس ځینې په ذهن کښې ځینې یاد دي، ځینې بیا د کتاب نه وګورم. هسي
واقعي چې ښه هغه هم پرې کړې ده، څېړنه مو د هغې ښه کړې ده، ځکه چې نو دا د ټاپ ټاپ شعرونو او د هغې هغه خیالات او هغه د هغې هغه کوم اسلوب رنګ دی، هغه ډېر په خوند خوند انتخاب کړی دی، ډېر خوند دی وکړو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
څه فکر کوي ډاکټر صاحب چې نن سبا څه قسمه کتابونو ته ضرورت دی په پښتو ادب کې؟ څه قسمه کتابونه په کار دي چې چاپ شي؟ ځکه چې او ځوان کول څونه لکه د وخت د ضرورت مطابق روان دی، لکه د ضرورت د وخت تقاضې څونه په نظر کې ساتي نوي لیکوالان؟
روایتي کتابونه نه، ما خو ګوره دا درې کاله څلور کاله زه په سیرت اختوم، په انګریزي مې لیکل او ما درې څلور کاله سیرت ته سپارلي وو، په کمره نه وتلی وم، وېښتان مې دونه اوږد دي لکه دا ستا وېښتان چې دي. نو اوس چې ما ته ګورې نو زما دغه حال دی لیکلي، نو درې څلور سوه کتابونه د انګریزي او د زرو کالو چې دا اورینټالیسټ څه لیکلي دي او هغه ما په انګریزي لیکل، او دا زما پروژه ختمه شوه. زه د هغه نه فارغه شوم، زه په قرآن وو، په حدیث وو، په عربي وو، په فارسي وو، په دوی کښې ډوبومه، دا هر څه له ما نه یېرو. دا خو زه تا اوس راویښ کړمه که نه، تا اوس زه راځم کوم اول زل د خبرې ته آماده شم نور کله چې د ستاس د ریډیو والا څوک رااله زه به پرې دې نه غاسم حسیب مان به زه خبرې نه کوم نن مازده دي نو خبره دا ده چې دا ستا هغه پوښتنه ډېره ساده هر ډول موضوع پښتو احتیاج لري د نوي زمانې خلک چې نوي مطالعه کوي نوي فلسفه وایي د یورپ کتابونه وایي هغه ژباړي دغه افکار پښتو ته راغلي او د نوي زمانې سره پښتو پورته کیږي موضوعات پورته کیږي نوي نوي انسان دوستي پکې راواله او پراخواله پکې راواله دا څنګه نظری دا انتها پسندي د دې نظام ساتل پکار دي آزاد شالي ټالرنس برداشت دا شی دی زموږ په مذهب کې برداشت راغلی دی تر ټولو لوی شی زموږ په مذهب کې دی هغه برداشت راغلی دی او اوس چې برداشت خلک په موږ مسلط دي نو موږ څوک دا زموږ بدقسمتي ده موږ به دا نوی نسل په دې کتابونو په دې حالاتو په دې معروضي حالاتو به مایوسه کړي ګناه او وخت روان دی د شاعري هم ضرورت شته چې ښه شاعران دي ښه د افکارو خاوندان دي هغه دې خپل قلم جاري وساتي خود تنقید ضرورت شته د تعریف ضرورت شته د تعریف زړې زړې مفکورې زړې نظریې واهیات خبرې یا خلکو چې وختونه ضایع کړي دي د هغو تنقیدي جاج اخیستل او دا رنګه لسانیات اسانه کول چې خلک وباندې بې پوسي او په خلکو کې یووالی یګانګت نزدېکت مفاهمت دا ټول راولي او دا په نوو فلسفو کېږي په نوو نظریو کېږي او د قران مطالعه کول او هغه خپرول د مولا نظر نه د نوی دانشمند سړي پوه چې په دغه شیانو پوهي او هغه لاغه اخذ وکي او هغه یې پیش کړي یو محدود سړی که هغه څو عربي ویلي هغه یې سمیت نه لري هغه خو بیخي سطحي که نه لیکن یو داسې ازمشان کتاب چې موږ سره پروت وي په هغه کې د دنیا هر هنر پروت وي هغه دومره تنګ نظر نه دی هغه دومره مهربانه دی چې په هغه کې ادو ګناهونو حساب نه کوي لکه بنده چې د بنده سره حساب کوي هغه خلک ته مینه محبت او شکر ګزاري او صبر دا ټول شیان وښایي نو دارنګه په پښتو ادب کې د نوي نړۍ نوي مفکورې نوي نوي شیان راوستل هغه پکې ځایول د هغه که په هغه تنقید کېږي تنقید یې باندې وشي د خپلې معاشرې مطابق کې د هغه د خپلولو کوشش کوي چې مخه په مخ زندګي چې ده په مخ روانه ده شاته نه ده روانه مخ ته روانه ده موږ به د میکانیکي لایف سره موږ به د دې نن سبا چې دا کوم د وبا کلونو کې لګیا دي ادبیات کې نن سبا به زموږ په شاعرۍ کې د وبا خبرې راځي چې آیا دا واسازي ده که وبا سازي ده دا ټول موضوعات شاعر راوستای شي او ماحولیات سمول دي ماحول سمول دي بارانونو به وخت کې تباهي راځي د انسان تر باندې تنافر ولیدا کیږي او یو پانی لګیا دي او لوک فکر چې د چا په لاس کې دی هغه چې هر څه وویل هغه وویل دا نه دی معلومه چې دا د معیار سړی دی که نه دی دا اکسپټیبل دی که نه دی آیا دا د انسان دوست دی که نه دی انسان دوستي تر ټولو لوی شی ده په ادب کې انسان دوستي تر ټولو مهم مقصد دی او هغه به دا دی چې د دنیا ټول ادبیات یو دي که د یونان ادب دی که د مغرب ادب دی که د مشرق ادب دی دا ټول یو دي دا ټول سره نږدې دي په فکر کې او په شیانو کې یو بل سره اخذ کیږي او ادب یو بل اثر اخلي زه دا فکر کوم چې زموږ نوي ځوانان دي دې ته متوجه شي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل کوي او هغه به ژبه غني کړي او نوی تهذیب به په مخ روان وي
بل د دې لیکوالانو د کار نسونه مطمئنه یي دا څو څه چې کم تحقیق او تنقید باندې کار کوي کم ترجمو په حواله سره کار کوي نو دې تاسو نه ارتيام ده او بل دا چې د دې د کار نه د چکم په پښتو ادب کې کار شوی دی تحقیق په حواله سره تاسو په دې ذکر هم کو نو سونه مطمئنه یو سوي نه جنور سونه کم مرسته ارتيا ده
بالکل صحیح سیدو فرمایل موږ لږ تر اوسه پورې داسې پوره قوم لا جوړ شوي نه یو کترې ځای په ځای ټکړې پراته را پراته یو موږ قوم په دا چې موږ قوم جوړ شو نو بیا به د تخمید د زغملو عادت موږ کې پیدا شي زما یو ډېر دوست د افغانستان ډېر خدای دې وبښي عبدالجلیل وزدي به ویله چې دا د تنقید او د پیغور سرحد سره نږدې دی چې د لږ دا تنقید دغسې لاړ شي هلته پیغور ځینې جوړ شي د زمون خلق حساس دي او هغه ک ترکیب لهجه اسانه استعمال کی او تحسین او تعریف زیات پکې وی او تنقیص او تنقید او اعتراض نه پکې کم وی کدا غنه کوتای شي وی هغه د لار ښکارا کی دا طریقه په زیاته موضوع مې کڅنده بوي په اسانه طریقه نو بیا امکان شته تنقید مقبولیت وکي او که تنقید نو ادب مخته نشي تلای خامه خابه تنقید کیږي خا تنقید سره مخته بیا ای د سړي اصلاح کیږي د فکر اصلاح کیږي د ادب اصلاح کیږي زمونږ تر اوسه دا قبایلی ذهنیت یا دا تیر 50 کاله د تنقید ما په ډیر کتابو کې د تیر کې ډیر کنجوس زمانه تیر 50 کاله د تنقید ډیر کنجوس زمانه تیر شوی ده نو د دې کنجوسۍ نه به موږ راوځو په اخیر کې به
په کوم حوالې سره کنجوس تیر شوی ده ډاکټر صاحب څنګه کنجوس تیر شوی ده
انټالرنس انټالرنس چې دا په ما اعتراض وله وشو د ما تنقید وله وشو ګورتا خو نو پرسنل شی دی نو خو نو سایکیک دی سایکیک دی سایکیک دی کنه یو لږ نارسیسیست دی کنه لږ خود نرجسیت زده دی یا زود رنج دی یا داسې دی چې زه یم کوم چې ما دې ګرې نه دا ډېر غلط خبره ده نن سبا که څوک د چا تعریف کوي کله کله سړی په تعریف وشرمېږي دومره تعریف چې د چا څوک نه کوي چې هغه به پرې وشرمېږي او د هغه په اوږو باندې بار وي او هغه ته په تعریف وړای نه شي دومره تعریفونه نن سبا د فیسبوک او اته نور پیجونه دي روان دي خلک په مصیبتو اخته دي او تبوت دي پولیس تالاب کې روان دي چې په راسته میډیا پراخنه شوې ده د جاهل سړي په لاس موبایل ورغلی دی ورته حیران وایې روغ خبره سمه خبره د سلیقې خبره په کې ورکه شي نو په تحریر کې په تحریري ادب کې چې حکم د تنقید د باصلاحیت خلک دي دا تنقید دپاره مطالعه ضروري ده زه چې په دې کتاب لیکوم زه به هغه درې څلور لسلې وایم اول به ځان پوه کوم بیا به ګورم خلکو ته واضح کوم چې دا خو در دا میسج وایي ما تا ته یو دوه درې شعرونه وویل تا ته خوندر کیسه په زړه ولګېده دا ډول په هر شعر کې دغه پیغام شته او د هر شاعر په غږ کې یو پیغام شته خالي سوچ نو هیڅ کې نه دی زندګي هم ده زندګي د ژوند او ادب سره تړلې ده او ژوند او ادب دا سره تړلې دي چې دا عکس دی دا ادب چې دی د ژوند عکس دی او کچیر هغه د ادب بل ادب او سیاسي ناربازي او پروپاګاندا او سلوګن او شعار جوړ کو نو ادبیت بیا پاتې شي بیا پروپاګاندا شي نو په موږ په شاعرانو باندې لږ د سیاسي خلکو قبضه کړی ده او هغه داسې خلک روزي چې بس دې څه ورته وایي هغه وایي هغه لیکي هغه ارزي شي ویني که سبزي شي خرڅوي د یوې هفته سبزي خو نو یوه هفته چلیږي بس درې ورځې چلیږي
ډېر ښه
شي کنه وختشه غاربي شه هغه کی شي خطب شي کنه لیکن یو افاقیت شي لري کنه افاقیت شي لري دوام شي لري دوام شي لري کنه روان بابا یو شعر دی کمینه حقساری توای کمینه حسی کامل کرم چې زه درومم کمینه حسی کامل کرم چې زه درومم لکم زکه رو اسمان را سره دی ایم
څوک کولی شي
دا دا ډول افکار زموږ په کلاسیکي ستا هغه چې رمان بابا لا تر اوسه بشپړ شوی نه دی نو ما تا په دې یوشته مو پیړی کې د نوې نسل لدا توقع کوو چې کلاسیک هم نظر انداز کوا او د جدید افکارو د خپلولو کوشش کوا او نثر ته توجه زیاته ورکوا او اسی په افکارو باندې په شاعری کې د وخت مزایا کوا چې دا هغه افادیت کم وي او لږ دغه کنا لږ داسې پیغام پکې وي کنا چې دا غنه تهذیب ته استحکام وبخښل شي هغه ته ژبه مستحکمه شي او شاعري مستحکمه کیږي اقبال ته وګوره اقبال څونه لوی شاعر وو څونه لوی تهذیب شاعر وو څونه د
ډاکټر صاحب بریالي شه تاسو ام وخرا سره بیا کمیږه وایم چې تاسو کلام هم واورو کنه که خپل څه کلام د دنیا دی مو خدای نه ده درد څه شی نه واورې دل
خو لا وو ما خو اوس کلام جوړ شوی دی
نو خیر دی کنه یو سال د کلام نمونه خو به وی جوړ کلام را تخپل یو وای کده ته د سره چا ته یاد یا څه چې د کتاب په سامخ وی
څومره ستړي ستومانه ده وزر مات دی زګر پری پری د پرواز ور خدای ده هر پړاو د سفر پرې پرې وای
هي
د آشنا د غم احساس نی کوهی تور په زړګي پروت دی د آشنا د غم احساس نی کوهی تور په زړګي پروت دی په بڼو ځلا کوما لار او لیکه او غر پرې پرې وای
هي
زخم زخم ساعتونه اور بیلتون د سو یارانو د زړو یادونو ژوند شو سری تنا کی پر هر پری پری ستا را تک من نظر مات شو اندیشنو پا سر اخسته گروی بار راولی بیاده غم لللی خبر پری پری او د ژوندون دغه سلوک کیه د وفا پا سرشت پوه کړم د ژوندون دغه سلوک کیه د وفا پا سرشت پوه کړم د خپل ځان په قربانۍ خوش د جفا په خنجر پرې پرې او که څراغ شته که څراغ شته خو تر پښو یې دروغجنې سایې خاندي که څراغ شته خو تر پښو یې دروغجنې سایې خاندي زموږ په کور ولې تیاره ده په شپو شپو وي سحر پرې پرې او ستا د مینې تا د مینې ځوانه ونه بریالیه تنده نه شوه څو شلېدلي تېر یادونه یې ایستلی دی بر پرې پرې یو دوه شعر نور درته وایم په اوږدې غلامۍ سر نه یو هېڅکله موږ د دې ملک په باور نه یو هېڅکله د بغداد زخمي بدن و چا ته ښکاري اوس تر میل او تر کاشغر نه یو هېڅکله موږ خپلو ته په سترګو بیګانه شو یو د بال په حال خبر نه یو هېڅکله ستا د مینې شاریه ده پرې آباد یو د بل چا د زړګي سر نه یو هېڅکله تر مطلب پورې سفر د مینې نوم دی اندېښمن په اوس سفر نه یو هېڅکله خدایه دا اوږده تیاره به هم رڼا شي لا د تورې شپې سفر نه یو هېڅکله دا پښتون احساس مې ټول عقل وخوړ ژوندون دروېزهګر نه یو هېڅکله ازمایښت دې له یرغل سره رادرومي موز او بخت هم دې سپر ډېر
ډېر خوند دې وکړو بریالي صاحب ډېره مننه او ډېر ښه ښکلي په دې ښه شعرونو باندې پروګرام سرته ورسېدو او انشاءالله زه غواړم چې بل مرکه هم انشاءالله ډېر زر وکړم وطن
ډېره مننه ستا د مینې ستا د محبت ستا د خدمت ستا د خواله وه تا تا د زړه مینه وه او الله دې تا ژوندۍ لري خدای تا سلامت لري خپل کور کوروالۍ ټولو سره او زه دعا درته کوم ما بېخي در انټرویوګان نه ځان ساتلی وو الله دې عزت وکړه خوشحاله اوسې ډېره مننه
ډېر مننه ګرانو خوږو اوریدونکو هم دې سره پښتانه ستوري پروګرام وخت سره رسېږي زه نه هېڅ چېرته تاسو نه اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم په دې لمه سپارم په مخامخ